هم د راپور سره د خبرونه دوهمې نیمه ته ورسېدو. په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې شوې. دې برخه کې د ازادۍ راډیو 25 دقیقې بحث درته خبرو چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ پر ترنګلو اړیکو څرخي. خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د افغانستان د خبرالانو مرکز د تلو نیوز د خبریال روح الله سنگر د خوشی کېدو خبر ورکوي. د مرکز نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې ښاغلی سنگر چې دوه ورځې وړاندې په پاروان کې د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوی و خوشی شوی دی. د افغانستان د خبرالانو مرکز د هغه د خوشی کېدو هرکلی کړی، خو د هم ویلي چې هغه د قانون خلاف نیول شوی او د یو خبریال په توګه ازادي سلب شوې وه. د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د حکومت د سرمفتش اداره یا سیګار وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د 2.5 میلیون ډالر په لګښت د یوې پروژې په ترڅ کې د افغان خبریالانو ملاتړ کوي. په افغانستان کې د خوندي راپور ورکولو تر عنوان لاندې پروژه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ولسواکۍ بشري حقونو او کار د ادارې لخوا تر لاس لاندې نیول شوې. سیګار پر ایکس شبکې لیکلي چې له خطر سره د مخامخ خبریالانو سمدستي ملاتړ او خوندیتوب او د ناسمو اطلاعاتو او سانسور د مخنیوي لپاره له رسنیو سره مرسته د دې پروژې هدف دی. تاکل شوی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا وطنبای او سبا چهارشنبه په نیویارک کې ملګرو ملتونو په مقر کې د امنیت شورا غونډې ته د افغانستان د وضعیت په اړه معلومات ورکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یو نامه په خپل ایکس پاڼه خبر ورکړی چې دا غونډه د کابل په وخت ماښام په 9:30 بجې پیلېږي. امنیت شورا په وروستیو څو اونیو کې د افغانستان په اړه څو غونډې جوړې کړې دي. د بی سرحد ډاکټرانو ټولنه یا ام اس اف وای د افغانستان د روغتیايي برخې ستونزې د صحي تاسیساتو د لا زیانمنېدو او د روغتیا پالانو د نور کمی باعث شوي او په نتیجه کې ډېر خلک له روغتیايي خدمتونو بې برخې شوي دي. ام اس اف په یو مفصل راپور کې چې پرون خپور شوی وایي له دې سره د صحي وضعیت لا خرابېدو او د زیږون پر مهال د ماشومانو د مړینو زیاتېدو خطر رامنځته شوی دی. د غزې روغتیایي چارواکو نن خبر ورکړ چې د غزې په جنوبي ښار رفح د اسرائیل په توغندوي حملو او بمباریو کې درې کورونه لګیدلي چې په نتیجه کې 60 تنه فلسطینیان وژل شوي دي. لسګونه زره بې ځایه شوو فلسطینیانو د غزې پر شمال د اسرائیل له حملو د خوندیتوب لپاره د مصر سرحد ته نږدې په رفح ښار کې پناه اخیستې، خو دا ویره په زیاتېدو ده چې دا سیمې هم نور نو خوندي نه دي. د شمالي کوریا مشر نن د هغه څه په وړاندې د نورو تهاجمي اقداماتو خبرداری ورکړ چې د امریکا په مشرۍ پوځي ګواښ وباله. کیم جونګ اون دا خبرې نن هغه مهال وکړې چې د شمالي کوریا د دریم پرمختللي توغندوی د ازموینې ننداره کوله. دا توغندی په دې هدف جوړ شوی دی چې د امریکا مرکزي قلمرو په نښه کړي.
دو خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
السلام علیکم، ستړي مشه زه سفی ولستان اگزام د ازادي رادیو 25 دقیقې اونیز بحث مو خرغلاست ویم. په نننی بحث کې له خپل درنو ملمنو سره د طالبانو او د پاکستان د اړیکو د خکولو لپاره پر هڅو باندې غږیږو. په وروستیو کې په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت سفیر سردار احمد شکیب د پاکستان د جماعت العلماء اسلام ګوند له مشر مولانا فضل الرحمن سره په کتنه کې د کابل او اسلام آباد پر اړیکو باندې خبرې کړې دي. په دې کتنه کې مولانا فضل الرحمن ته د کابل د سفر بلنه ورکړل شوې ده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د مولانا فضل الرحمن سفر احتمالي سفر د افغانستان او پاکستان په اړیکو باندې ګټوره او اغیزمن بولي.
مولانا صاحب فضل الرحمن د پاکستان هیواد کې یو مطرح سیاسي شخصیت او مذهبي مشر ده، او د جمعیت علماء اسلام سره پاکستان کې اوږده مخینه لري په دغه مشر ده، او افغانستان ته غوښتنه کړې وه څو وارې سره راشي. دلته شرایط په کله مساعد نو مشران مصروف اوس بلنه ورکړل شوې چې مساعد وخت را دي. بل دا ده چې د پاکستان ولس د افغانستان ولس ډېر نږدې شراکتونه لري، خصوصا مذهبي تړاوونه. په دې برخه کې داسې مشرانو راتګ او نږدې نه لیده کاته بیا مثبت پیغام هلته نقلول د دواړو ملتونو د دقت او د باورونو د ډېرتا په لار کې مو تمامېږي. او درېمه خبر دا ده چې انشاءالله د هر نوع تماس د پاکستان او افغانستان د مشرانو ترمنځ کېږي او ناسته پاسته کېږي. دا د دواړو هیوادونو د اړیکو په عمومي فضا باندې ښه اثر ورسي.
د طالبانو د حکومت شارج دافیر په اسلام آباد کې داسې وخت د پاکستان د جمعیت علماء اسلام ګوند مشر کابل ته د سفر لپاره وربرالی دی چې په دې وروستیو کې د اسلام آباد او کابل ترمنځ اړیکې ترینګلې شوې دي. په تېره بیا چې د دیرا اسماعیل خان په درابرن کې د پاکستان پر پوځیانو باندې یو خونړی حمله وشو چې په نتیجه کې درویشت پاکستاني پوځیان ووژل شول او لږ تر لږه څلور دېرش نور ټپیان شول. تر دې برید وروسته هم د پاکستان چارواکو د نورو هغو بریدونو په څیر باندې د دې برید مسؤلیت او پلانونکي هغه کسان وبلل چې د دوی په خبره باندې د افغانستان په خاوره کې فعالیت کوي او له هغه ځایه په پاکستان کې په پوځیانو باندې بریدونه تنظیم او پلانوي، هغه څه چې د طالبانو حکومت په وار وار رد کړي دي. د پروګرام میلمانه دي د چارو شنونکي ښاغلی احمد خان اندړه او آزاد خبریال او شنونکي طاهر خان. ښاغلی اندر ستړي مشه، پروګرام ته بخیر راغلی. په اول کې د مولانا فضل الرحمن د سفر احتمالي سفر په اړه راته وایي چې طالبان خو وایي مهمه ده، واقعا فکر کوي دی به وکولی شي د طالبانو او پاکستان ترمنځ هغه اړیکې چې سړې وي جوړې کړي او بیرته سره سمې کړي؟
د لوی خدای په نامه ښاغلی سفی الله ستانیزی صاحب، تاسو پروګرام قدمون میلمه ښاغلی طاهر خان او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته خپلې نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. که موږ وګورو په رښتیا هم افغانستان او پاکستان په داسې حال کې چې پاکستان دا پنځه سل کلو کې زموږ په هیواد کې لاسوهنې کړي دي، پردۍ پروژې دلته پلي کړي، نیابتي جګړې راوستې دي او اوس هم ډېره ټکماری کوي د خپل بام وار په موږ اچوي. خو موږ ګورو چې موږ له پاکستان سره ډېر مشارکت لرو، باید دا خبرې د سیاسي او ډیپلوماتیکو اړیکو د لارې حل شي، ځکه زموږ په څنګ کې دا زموږ ګاونډی هیواد ده. دوی باید هم په خپله ستراتیژي کې بدلون ولي او د افغانستان اوسنی حکومت هم ځینې مجبوریتونه لري، د ټول نړۍ سره نشي کولی چې سیاسي تعامل نه لري. د مولانا فضل الرحمن غوښتنه فکر نه کوم چې د ښاغلي سفیر په خوله باندې شوي، بلکې د اسلامي امارت چارواکو شاید دا غوښتنه کړې وي چې د مناسبات څنګه کې. خو دا باید یوازې نه بسو چې د پاکستان د حکومت هغه ملایان چې سدي د پاکستان د استخباراتو لورپوی غړي دي او د استخباراتو په اشارو باندې مخکې دي. نو هیله مې چې د افغانستان اوسنی حکومت یا طالبان دې ته توجه کړي چې ځینې مسایل د مذهبي شخصیتونو له لارې حل کېدای شي. خو د پاکستان هغه خراب ستراتیژي چې کوشش کوي په افغانستان کې بیا جګړه وي او د دوی اقتصاد هم ډېر خراب شوی، وضعیت خراب ده، اولته استخباراتي عملی کوي، دا په افغانستان او د افغانستان په خلکو او په اوسنی حکومت باندې تور لګوي چې دوی له خوا ده. دا مسایل باید د دوی له حکومتي چارواکو سره حل شي. موږ خوشحاله یو چې دغه اړیکې سمې شي. قسم مولانا فضل الرحمن چې د ټول وخت کوشش کړی ده د افغانستان کې جهاد وغوړي، په داسې حال کې چې پاکستان کې یو کفري قوانین دي، ولس یې ډېر عام، ولس یې ډېر شریف خلک دي، هلته ډېرې ستونزې دي. همدا اوس د پښتنو په سیمه کې د وزیرستان په سیمه کې لس زره انسانان ورک دي چې نیمایي برخه ښځې دي او دا د دوی فوجانو بولی دي. مولانا فضل الرحمن که چیرې واقعا د افغانستان لپاره سوله غواړي، باید په پاکستان کې هم د حکومت تغییرات غواړي او دا تغییرات زه باور لرم چې د پاکستان ستراتیژي ته بدلون ورکولی شي او د افغانستان سره ښې نیکې اړیکې ولري. د دغه اړیکو په جوړولو سره د دواړو هیوادونو اقتصاد هم ګټه ده او دغه تومتونه او بهانې او ځینې هغه کارونه چې د ډیورنډ کرښه کرښېن ټول اغزن سیمې ولیدې او دوی ډېر قوي استخبارات او پولیس لري، بیا هم هر چاودنه چې پاکستان کېږي عمله کېږي دوی په افغانانو ور باندې کوي او دوی ته ډېره ساده ده چې افغان کډوال ونیسي او هغوی نه اقرار واخلي، وډبوي او په میډیا کې وښيي. خو زه باور لرم چې دا د حل لاره نه ده. موږ هیله منو چې مولانا فضل الرحمن هم په خپل تېره ستراتیژیک کې یوازې په افغانستان کې بیا د ولکم جهاد وکړي او د افغانستان لورې ملامت کړي، بلکې خپل دې فکر کړي چې دوی د افغانستان لپاره څومره ښه ګاونډیان کېدلی شي.
مننه کوم اندر صاحب. د نن د کډوالو نړیواله ورځ د 13 دسمبر او پاکستان هم د افغانستان میلیونونه کډوالو ته په تیرو ځبانې څلوخت کلونو کې ځای ورکړی او اوس یې مګر یو دم دغه کډوال راوېستل. د امریکا د سول انسټیټیوټ وایي چې دغه کډوالو د راېستلو یوه اصلي ریښه او جرړه هغه څه دي چې د پاکستان توقعات طالبان ورپوره نه کړل په تیره بیا د ټي ټي پي په برخه مبارزې په برخه کې او ځینې نور مسایل. واقعا څومره دغه سره تړلې ده دغه د کډوالو مسله او د ټي ټي پي مبارزه د پاکستان له لیدلوري افغانانو ته خو به یوازې د افغانانو راتګ مهمه وي په دغه شرایطو کې او د هغوی سختۍ چې ورسره مخ کیږي؟
برعکس، اول خو باید دا ووایو چې زموږ خپله په تیرو څلورمو لسیزو کې حکومتونه ظالمانه برخورد دی کړی، راکړي سیاست نه دی کړی، یرغلونه وو. زموږ هیوادوال په میلیونونه دې ته اړ ته چې ګاونډیو د نړۍ ډېرو هیوادو ته هجرتونه وکړي، دا د دوی مجبوریتونه وو. اوس هم دا لړۍ روانه ده. د پاکستان کې د افغان مهاجرو له حقوق نه ډېره لوړه په لوړه کچه استفاده شوې ده. هغوی د کشمیر، د چچن، د اذربایجان جګړو ته لیږلي دوی پاکستان خپله کمشه کاری کړی ده، او افغان مهاجرین دوی هیڅ حقوق نه ورکوي، په خپله ځان ته د ژوندانه چارې برابرۍ ډېر په ښه توګه سره هلته ژوند کوي. او د پاکستان دغه بې شرمانه ظالمانه د بشر د حقوقو، د اسلامي حقوقو او د بینالمللي حقوقو پر ضد کړنه چې یو دمې ډېر زیات افغان مجرم راوېستل او لایم راباسي، دغه فشارونه یې دي په طالبانو راوړل تر څو زموږ د بهرنیو چارې واک په لاس کې نیسي، زموږ مادرونه صلاحیتونه لري، او نور هم ځینې د پردې تر شا پټ خواستې لري. دا یې غوښتل قبول کړي. افغان مهاجرین باندې ډېر ظلم وکړي. تاسو وګورئ، دوی ګاڼې، دوی زیورات، دوی جایدادونه تر ضبط کړل، او ټوله نړۍ سیلبینه وه. ملګري ملتونه د بشر د حقوقو ادارې، هغه چې په افغانستان کې ناري وي، د امریکا متحده ایالات، اوس چې دومره ناورین رامنځته شو، اوس ځینې هیوادونه خپل غږ ږدي چې ډېره ناوخته ده. پاکستان کوشش کوي چې دا یو بهانه وګرځي، په داسې حال کې دوی ډېر قوي پولیس، استخبارات، پوځ لري، یو اتومي هیواد ده. دوی د خپل هیواد سرتاسري امنیت باید ټینګ کړي، نه چې په افغان مظلومو کډوالو باندې بهانې وکړي او دوی ته یا د نړۍ نه دوی په سر نورې پیسې لاسته راوړي، او یا هم هغه فشارونه چې ما مخکې ویلي په د افغانستان په اوسني حکومت راوړي تر څو خپلو مقاصد ورسیږي. دا یو غیر بشري کړنه وه. زه باور لرم چې تاریخ به په یاد وساتي چې پاکستان څنګه په لومړي سرو کې چې ګټې وي افغان مهاجرین تشویقول، خلک تشویقول، او د خپل هیواد په ضد جنګول، دا به تاریخ ولیکي. خو زمونږ هیله دا ده چې افغان حکومتونه چې یو حکومت په بل پسې راځي، پر ځای دی چې مهاجرینو ته شرایط آماده کړي، برعکس نور مهاجرینو موځي. طالبان راتګ سره څه د پاسه یو میلیون افغان مهاجرین، افغانان کډوال شوي چې ډېره برخه ټول کډرونو. دې ته باید حکومتونه توجه وکړي. زه هم دا اوس موږ خبرې چې اروپایي هیوادو کې، په ډېرو نورو، امریکا کې، کاناډا کې، ترکیه کې، په شرقي اروپا کې افغان کډوال ډېر ستونزې سره مخامخ دي. قانوني ورکول کېږي، دوی سره دوه مخه سیاست کېږي. دا باید هم ملګري ملتونه، هم د افغانستان اوسنی حکومت دې ته توجه وکړي، او دغه افغان کډوال چې پاکستان کې پاتې دي خپلې سرمایه باید انتقال کړي، کنه په دوم پلان کې دوی ته هم لارې جوړیږي. دا به د دوی په ضرورونو هم لاس پیل کړي. تاسو پوهیږئ چې پاکستان له هر نوع هغه شرایطو نه کار اخلي چې تر هغو افغانان وزروي، او د افغانستان د خلکو او جغرافیې سره د دوی دښمنی ده. کله چې ګټې زباور دن چې افغان ماجین به بیا ولم سوي چې کډوال سي او دوی ته ورشي، تر څو دوی خپل هغه بزنس چې د ماجین په سر کړی ده ویکلی.
اندر سه مننه کوم درنو اوریدونکو، تاسو د ازادي رادیو 15 دقیقې بحث او البته د طالبان او د پاکستان د اړیکو د خکولو پر هڅو باندې غږیږو، او دا چې د پاکستان حکومت څنګه د کډوالو د استلو په برخه کې ګړندی اقدام کړی دی. یو لنډه دمه به اوس واخلو.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغه سټه نیمه پاچایي ده.
خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغه سټه یې یقیني کړئ.
اندر سب د طالبانو د کورونی چارو وزیر په دې ورستیو کې د پاکستان لخوا د کډوالو در ایستلو په موضوع باندې بحث وکړ. تر هغه مخکې ملا یعقوب هم ځینې څرګندونې کړې وې. عامر خان متقی هم ویلي وو په ټوله کې دغه د کډوالو در ایستلو موضوع داسې شو چې طالبانو ته فرصت ورکړ چې د پاکستان پر ضد باندې ځینې څرګندونې وکړي، هغه څه چې پخوا کم ښکارېدل. عامر خان متقی بیا د ټي ټي پي په مورد هم غږېدلی وو. یعنې په ټوله کې د دوی نظریات اوس داسې دي چې هغه د پاکستان چې څنګه انګیرل ویل کېږي چې هغه سې دغه په خوښه باندې نه دي. نو فکر کوي د همدغو په ټوله کې لیدلوري او سیاست د بدلون او سمون لپاره پاکستان دغه سې هڅې کوي که څنګه د مولانا فضل الرحمن پر لیږلو او د ځینو نورو اشخاصو؟
زما پاند په رښتیا هم همدا خبره ده، ځکه چې دوی څو وزیرانو یې غږ کړ، پخواني صدر اعظم چې نواز شریف د غام غږ کړ چې باید اړیکې سمې شي، مهاجرینو نوې سل شي، او ځینو پښتنو مشرانو غږ کړی ده. خو دا ډېره ناوخته ده. د پاکستان په دې کړنو سره نه یوازې چې ځینې طالب مشران ځان ته وهڅول، د دښمنۍ حتی ورسول، افغانان هم ډېر تر منسجم کړل، او هغه پخوانی مجاهدین چې د پاکستان غلامي کوله یا په طالبانو کې داسې کړی دي چې د پاکستان غلامي ته غاړې کوي، هغه هم وسپوشل. د افغانانو د ملي یووالي لپاره د ډېر ښه کارو چې پاکستان خپل دا تور مخ یو ځل بیا ښکاره کړ. خو دغه مهاجرین باید خوشحاله اوسېږي په دې شرط چې له موږ سره، د افغانانو سره، ملګري ملتونه، نړیوال ټولنه مرستې وکړي، دوی خپل هېواد ته راستن کېږي. زما په اند نور هېوادو کې، په ایران کې هم دا لړۍ روانه ده. دې ته باید شرط آمده چې یو دمې د دوی راوستل دا یو فشار ده، یو بوج ده، انساني بشري ناورین مسره دي. نو د طالبانو کوم مشرانو چرک پورته کړی، زه باور لرم چې افغان کرای کیږي خو خرچیږي نه. دوی به هم د پاکستان مخ پیژندلې، او راغلو د ټي ټي پی موضوع ته. ټي ټي پی د پاکستان کورنۍ موضوع ده، او د پاکستان کې چې کومې توریستي ډلې جوړې شوې دي یا اسلامي، دا د پاکستان استخبارات او فوج جوړ کړی دی. ځینې شاید اوس په مقابل کې غږ کړي عملي کوي، خو ځینې لا هم د دوی تر کنټرول لاندې دي. دا یوه لوبه کوي. پاکستان په نړۍ کې د توریزم د مور په نامه یادیږي، او په خپل دام کې اوس راګیر شوی. امریکا او د نړۍ نور زبرځواکونه ګاونډیان اکثر ورباندې بې اعتباره شوي دي، ځکه دوی هڅې کوي. دوی لوی درسیز امریکا ته لاړه، غوښتنې کړي دي، حتی د ډیورنډ حملو غوښتنې له امریکا نه کړي، او دوی ویلي چې په طالب مشرانو باید فشار راوستل شي. زما په اند د دې په ځای دوی باید خپل ستراتیژي ته تغییر ورکړي، او د خپل بام واورې مخکې مې ویل چې موږ ته روانه شوي، او دوی باید په کور دننه کې د خپلو خلکو امنیت ونیسي، د خپلو خلکو مقابل کې سیاست وکړي. همدا اوس د دوی اقتصاد په ډېره لوړه کچه خراب ده. د دوی هغه کړنې دي چې یو حکومت هم تر اوسه خپله قانوني دوره نه ده پوره کړې. د دوی هر لومړی وزیر یا اعدام کیږي، یا تختی، او یا هم زندان ته لوږي، چې موږ همدا اوس وینو هلته یو موقتي حکومت ده، او د اوس لپاره یو کرای شوی پښتون ښاغلی کاکړ لوسته چې هغه کوشش کوي چې واک ته ورسېږي، د افغانستان په ضد ډېر تبلیغ کوي. موږ پوهېږو چې په افغانستان دننه کې ډېرې ستونزې دي. طالبانو هم د ملګرو ملتونو د قوانینو سره سم حکومت نه دی جوړ کړی، د ښځو حقوق یې د پښو لاندې کړي. خو پاکستان نورې غوښتنې نه دي. پاکستان خپلې ستونزې باید د افغانانو باندې پاک نه کړي. پاکستان باید نړۍ ته جواب وایي، ملګرو ملتونو جواب وایي چې دوی په تیرو کې څه کړي له افغانانو سره، د نورو هېوادو سره څه کړي، او له خپلو خلکو سره څه کړي. دوی د خپلو خلکو سره ډېر ظلم کوي. ټول زندانونه د افغان کډوالو او ځینو پښتنو مشرانو نه ډک دي، چې زموږ هلته خویندو په زندانونو کې زیږونو کې. دا د هر افغان او د ټولې نړۍ لپاره د شرم ځای ده چې په موږ دومره ظلم روان ده، او بیا هم د پاکستان خبره باید ومنل شي. ټي ټي پي د دوی په لاس جوړ شوی ډله ده. دوی د خپل کنټرول کې د افغانستان سره موږ پریږو چې هغه افغانان دي.
یو څه بل هم رپورټونه هم داسې دي، او ممکن ډېر مسایل راپور هم نه شي، مګر هغه لویې حملې خو راپور کېږي چې په پاکستان کې وروسته لغه چې په افغانستان کې طالبان واک ته ورسېدل، پاکستان کې دننه بریدونه زیات شول، تر دوه چنده شول، او تر ټولو دا وروستۍ حمله په دیر اسماعیل خان کې. په هر صورت د ازادي راډیو
زینو اوریدونکو زموږ په فیسبوک باندې کمنټونه کړي دي، کوم غوښتل په غیاړه خپل نظر ورکولای شو په دې ورسته مسله باندې. پم دې مسله باندې موږ د ازادي روډ په پښتو فیسبوک کې لیکلی چې کابل ته د مولانا فضل الرحمن احتمالي سفر او د طالبان او پاکستان د اړیکو د خوالي هڅې څومره نتیجه ورکوي. که څنګه زینو خلکو لیکلي لاغیډ علي حامد مینپال چې پاکستان هیڅ وخت د خبره د افغانستان په ګټه کار نه کوي، ځکه دا وایي چې ډاکټر نجیب شهید ک جمهوریت نسکور کا اوس امارات هم ورانوي. فرهان محمد لیکلی نظامی جنرال دی د ملا په لباس کې راځي خپل یارانو سره ګوري، البته دا د دې کمنټ دی. افسر بدلون په نوم چا لیکلی د افغانستان لپاره به کومه خاصه پایله ونه لري، احتمال شته چې د پاکستان حکومت پاکستان کې د وروستیو ناامنیو لپاره رالیږلی وي، څو په د دې خبره په اسلامي امارات باندې یو ډول فشار راوړي خو نتیجه نه ورکوي. محمد غنی لیکلی الله دې په خیر راولي، خراسان پکتیاوال لیکلی نتیجه نه ورکوي، او لال محمد خان هم درد لیکلی پر کونړ سیند دی بند جوړ شي دا د ټول افغانانو غوښتنه ده. صفت الله عزیزی لیکلی لده د خیر تمه ډیره لري خبره ده. زاهد افغان لیکلی د مولانا صاحب راتګ افغانستان ته ګټې لرلای شي، که نور څه نوي په خبره خو تر ټول پاکستان ښه پوهیږي، دا ټول پاکستان مني چې نوموړی تر ډیره بریده په خبره پوهیږي. ښه قدیم شوقی په نوم یو چا لیکلی چې فایده نه لري د سفر. البته زموږ اوریدونکو دا میسجونه لیکلی وو په فیسبوک باندې، تاسو هم کولی شئ چې د ازادي راډیو په پښتو فیسبوک کې خپل نظریات را سره شریک کړئ. اندر سپ دی بحث په دې برخه کې غواړم وپوښتم چې د مهاجرینو جبری اخراج د دې لامل شو د پاکستان پر ضد باندې دغه سرګندونې په افغانستان کې حتی د طالبانو په لوړ پوړو لیکو کې وشي، په ټوله کې افغانان هم ډیر زیات ناخوښ دي په دغه سختو شرایطو کې. نړیوالې ټولنې او سازمانونه هم غبرګون ښودلی دی، او دغسې په ټي ټي پي باندې هم د څه توقعات چې پاکستان له طالبانو درلودل هغه ویل کېږي چې نه دي پوره شوي. پاکستان په وار ورده خبره کړې ده. دغسې پیچلي حالات چې راغلي دي دا بالاخره د دغو دوو ګاونډیو هیوادونو هغه راتلونکی څه ډول کړي، ځکه چې دوی ډېرې مشترکې پروژې لري، لکه څنګه چې ذبیح الله مجاهد په خپل اول غږ کې وویل چې اقتصادي پروژې ډېرې مشترکې لرو. مثلا ټاپي یوه لویه برخه ده چې پرون د ترکمنستان هغه راغلی و وزیر د خارجي، او ګڼ نور دغسې د منځنۍ آسیا او د افغانستان او پاکستان او د هند مشترکې پروژې دي. یعنی بالاخره څه به کېږي که دغسې حالات ترینګلي پاتې شي؟
مننه کوم. لومړی خو به د خپلو هیوادوالو د لیکنو پاکته ویم چې نه یوازې ډاکټر نجیب الله شهید کا برانجین ربانین دوی وژلی، ملا لوی ملا صاحب ملا مازن مریم وژلی ده، او دوی د افغانستان له خلکو او له جغرافیې سره دښمني لري. هر حکومت چې دلته راځي دوی قوي افغاني حکومت نه غواړي، د افغانستان کې جګړه غواړي، جګړه دوی په ګټه ده. لوبې کوي ډېر ډېر وزیر هغه پلانونه د افغانستان لپاره لري. دا چې دوی اوس دا مولانا یعنی مولانا سور چلتار تړي، زه باور لرم چې دا د افغانستان په ورانۍ کې ډېر لاس یې درلودلی ده. خو اوس ته که ما چې سر کړی دی ځینې مجبورتونې دي، مجبور یو له ګاونډیو سره اړیکې سمې کړو. د دوی نه په رښتیا هم خیر نشته، ځکه د دوی ملا امام کلینر مامور سماورچی هر څوک د استخباراتو غړي دي. پاکستان ډېر کار کړی ده هسې که خپل ستراتیژي ته بدلون ورنه کړي، زه باور لرم چې دوی به خپل پلانونو کې ناکامي. لکه څنګه چې تاسو ویلي او داغلی ذبیح الله مجاهد ویلي دي، موږ له ګاونډیو سره ښې اړیکې غواړو، او د افغانستان جیوپولیټیک جغرافي موقعیت همداسې ده. ترانزیتي لاره د مرکزي آسیا او د جنوبي آسیا ترمنځ ده. که پاکستان خپل لار ته بدلون ورنه کړي او د افغانستان سره د یو بین دول د حقوقو او د ملګرو ملتونو د حقوقو په بنسټ ګاونډیتوب ونه کړي، دا د دوی اقتصاد نور هم خرابېږي، او د افغانستان لپاره هغه پخواني خوبونه شېدل چې دا به تل جګړه وي. زه باور لرم چې نړۍ هم نور د افغانستان جګړو سره ده، او دلته باید یو داسې حکومت چې اساسي قانون لري، د ملګرو ملتونو د هغو غوښتنو سره سم جوړ شي. دا به د پاکستان او د ټولو ګاونډیو په ګټه وي. موږ یوازې پاکستان سره ستونزې نه لرو، ایران هم په دې وخت کې د امریکا لپاره ځینې هغه کلین تر سره کې پاکت کې هغوی هم ډېرې غوښتنې لري. هغوی هم ډېر په دا 45 کلو کې هم مخته شوي، ډېر مخکې راغلي، حتی په پولو کې او زموږ اوبو ډېر دوی ته په وړیا توګه ورغلي دي، او راغلو د کونړ د سین په سر باندې جوړول در افغانانو کار ده او در افغانانو تنه ده کله چې حکومتونه قوي کیږي خامخا به زموږ اوبه مهار کیږي دین هیوادوال به غم وسیږي موږ به خپل هیواد رغو په صورت چې وسینی چارواکي چې در باندې د افغانستان د خلکو غوښتنې ته غوږ نیسي او دلته یو مشروع حکومت چې د افغانانو په خوښه وي جوړ شي دا به هم د سیمې او د نړۍ د هیوادو لپاره هم کوي او افغانان به هم نور له دې نه زیات لا تمیلونه زیات مهاجر شوي دي او لا هم هجرتونه کوي او دا به یو تلپاتې سولې ته مخه کړي. د پاکستان حکومت غوښتنې نور فکر کوم چې هغه خوبونه چې دوی لیدلي چې افغانستان به دوی پنځمه صوبه وي او په افغانستان کې به دوی دوه لوړ لاس لري دی له اوبو سره لا اوسوي دي ښه به دی چې د یو ګاونډي په توګه له موږ سره مخکې لاړ شي دا د دوی د خلکو په ګټه ډېر تمامېدی شي او بل د ډیورنډ کرغړنې کرښې چې دیش کله نور پر کیږي قرارداد دوی دې ته هم ډېر اوسیږي کوشش کوي چې د نړیوالو او د خپل خلکو توجه د افغانستان لور ته راوړي ځکه ټي ټي پی په افغانانو بهانه کوي دا د افغانانو کار نه ده دوی د هڅې وکړي موږ چې دا 50 کاله زموږ د حکومتونو مخالفین یې ساتل په بربند ډول د مجاهدینو تنظیمونه حالت وو د طالبانو حالت وو او دوی به ویل چې خدای دې نه کړي موږ سره نسته
مالی اندرس خو یو څه ظاهر دي چې طالبان داسې چې ښکاری بیا اړیکو نه دي مثلا سراج الدین اخانی د ټي ټي پی او د پاکستانیانو ترمنځ دوه واري د خبرو منځګړیتوب وکړ بلکې درې واري په اوایلو کې یعنی هغه دغه مسایلو ته په کتو دا چې دوی ډیر وخت په پاکستان کې پاتې شوی دي په هغه سیمو کې چې ټي ټي پی اوس ډیر فعالیت لري او نورې ډلې په همدې خاطر باندې د پاکستان حکومت دغه څرګندونې کړې دي وایي یعنی په دې برخه کې وایم چې په خپل طالبان هم هغه څه چخکاری په دې مسله کې یعنی ډیر د ملامتۍ غوته ک ورته ونیول شغه سبا مخنوي دوی په خپل منځګړیتوب کړی دی د اړیکو او دغه ته په کتو باندې دا وایي او ترڅنګ مثلا هغه وسلې چې امریکا پرې خودلې هغه په پاکستان کې وسلوالو ته ورسېدلې او د طالبانو د حکومت موجودیت کې دغه ټول مسایل باعث شول چې د طالبانو سره د پاکستان اړیکې یو څه سړی شي او بل اخر دغه څرګندونی وشي د دوی پرځت
پرښتیا زما پاند د طالبانو چارواکو هغه منځګړیتوب چې د پاکستان استاد براتل او دوی کاول ټي ټي پی سره یو لوی ډیپلوماټیک او استخباراتي اجتماع چې څه ده او د پاکستان حکومت دا یو راس یو رقم چالو چې وی وای نړۍ ته کوته چې د دوی سره دی په دا چال کې چې اړیکه به ځکه لري چې هغه پښتون دی د خپل پښتون دی افغانان دی دا په دې معنی نه دوی د خپل امنیت کوي چې موږ 50 کاله د جګړې او د توریزم قرباني شوی دوی د هم هڅه کوي د خپل هواد او خلکو لپاره د کوشنو کې خپل طرز عملونه په کار واچي تر هو د افغانستان لوري دوی ته څه خطر پېښنه شي او دا چې منځګړیتوب شوی د خوست دغه مولانا فضل الرحمن هم راځي د اړیکو لپاره منځګړیتوب کوي دا دې معنی نه لري چې دوی به مستقیمه نوغي تنظیموي بلکې بیا وایم چې د پاکستان لوري جوړ شوی او دغه د کنټرول لاندې خلک دي او خپل امنیت ورته سم کوي دا او پاتو د وسلو به کنه غواړم د وسلو خبره به بيخي وایي خو ته پېدو پاکستان زموږ دی واد اردو درس کله مخکې ټول چرکلې زموږ ټول وسلې حالت دي دوی کله شي کوم حکومت زموږ ټانکونو تیاری وسره دي او دوی سره دغه توریستي لري دوی
بل مګر د وسلو خبره خو خپل امریکایي چارواکو هم کړیو هغه بازارونه چې په دغه سیمو کې او په سرحدونو کې چې آزاد بازارونه وویل کېدل چې طالبان له دغه لارو ډېری زیاتې مالی او پیسې ترلاسه کوي یعنی دغه راپورونو کې راغلي دي او خلکو د امریکا سره د مسایل شریک کړي دي
جګړه امریکا ولې پریخې ده وسی ولې دا مذاکرات دا چې وکړي چې یو ګډوډشن نه غي اوس جمهوریت سقوط کوي طالبان واک تر کیږي واضح خبره طالبان نه تاګي او انقلاب بلل شو او په سرحدي ولایتونو کې وسم د ټولي پولي کنټرول څوک نشي کولای وڅه پولي ورسره 2500 کیلومتر سرحد لري د دې کنټرول بعد خپل پاکستانیانو کې او وسلې زموږ ډېر وسلې پاکستان ته ورغلي دي په دې کې هم د پاکستان د استخبارات لاسو دوی په خوا هم د نور توریستي دلو په واسطه د افغانستان لري وسی وړي دا نو نشکره چې اوس ټول معلوماتیا په طالبانو راچو طالبان واکر سي دي فکر نه چې اوس په وسلي پاکستان ته ورولېږي خو دا چې په اول اوایلو کې څنګه چور شوی څنګه وسلي توریستان لا تورګ دي دا پښتنه باید د ناتو د غړي وادو د امریکا همدا چې د جوانډیانو او د هغې وادو چې
سلامت اوسئ. 15 دقیقې بس همدلته ختمیږي. له تاسو اوریدونکو همکور مودان مننه کوم، او له احمد خان اندر صاحب مننه چې په دغه بحث کې راسره اشتراک وکړه.